ساعت دوی بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سوري رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي په لاهور کې د یکشنبې د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سلو او نه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. مخکې تر دې چې د نړۍ خبرونه واورئ، د افغانستان خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان د سولې په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت ونه زغمي. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستاني پوځیانو لسګونه توغندي توغولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د سلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د افغانستان د سولې په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې ډلې هم د جدي ګواښونو په توګه یادې کړې.
پیشنهاد ما برای دوستان ما این است که
دی وایز من وړاندیز دغه دوستانو ته دغه چې کوم ژمنې چې په سلور اړخیزو غونډو کې کړی دی باید عمل وکړي. له پاکستان څخه هم ورته غوښتنه لرو. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د هڅو تر څنګ د مخالفو ډلو په وړاندې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته په دنده کې د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت نشي زغملی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې ټولو امنیتي مسؤلینو ته رسمن خبر ورکړی که په خپلو دندو کې غفلت وکړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی. د ولایت ویان عطاالله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو ورځې وړاندې داسې مهال شوې چې سید حسن سهار وختي د لمانځه د ادا کولو په نیت جومات ته په لاره و. نوموړي وویل چې امنیتي ارګانونو په دې اړه پلټنې پیل کړې. او د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسګونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې ډېر توغندي توغول شوې دي. له بلې خوا په پکتیا کې د سرحدي زون قومندان نیاز محمد مندوزي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي به ونیسي. د دې هیواد د پوځ ویاند عاصم باجوا د خپل ټویټر پر پاڼه ویلي چې ډېر ژر به استخباراتي ادارې د لاهور په ځانمرګي برید کې لاس لرونکي نیسي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهرا ځان وژونکی و تر اویا کسانو زیات وژل شول چې اکثره یې ښځې وي او 9 پکښې کوچنیان وو. په دغه برید کې چې د لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. یو کس د چاودنې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
جس وقت یہ دھماکہ ہوا میں جھولے کے پاس تھا.
کله چې چاودنه وسوه زه له ټال سره ولاړوم. موږ په منډه راغلو. دلته ډېرې وینې لیدل کېدې او خلک پراته وو. دلته امنیتي تدابیر نه دي نیول سوي. امنیت باید په ښه توګه ونیول سي. برید هغه مهال وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یکشنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې د دغه خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه په دغه برید کې مسیحیان په نښه کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان په تیر دسمبر میاشت کې د 14 هیوادونو د ائتلاف اعلان وکړ او په فبروري میاشت کې د لوی کچې نظامي تمرینات پیل کړل. د سعودي برید جنرال احمد اسیری لپرونی خبر وروسته خبری اعلان تو ویل چې ائتلاف د بنسټونو و ایشودلو په مرحله کې دی. اسیری وویل چې ریاض دغه ائتلاف ته د پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. د ویل چې دغه ائتلاف به د ملګرو ملتونو له مقرراتو سره سم چلند کوي. د دا هم ویلي چې د پوځي مشرانو دغه کتنې په راتلونکي کې د دفاع وزیرانو غونډې ته زمینه برابره کړه. په دغه سنی اکثریت ائتلاف کې د ناټو غړی ترکی او په اټومي وسلو سنبال پاکستان هم شامل دي، خو ایران او انډونیزیا د دې ائتلاف برخه نه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد جګړه کوي نن وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې 109 یمني ملکیان خوشي کړي دي. دغه ائتلاف د بندیانو د تبادلې خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یمني بندیان د سعودي عرب له پولیس سره نږدې د عملیاتو په سیمو کې نیول سوي وو. د یمن رسنۍ وویلي چې نهه سعودي عرب بندیان پوځیان وو. دا له تیر کال راهیسې لومړی ځل نه دی چې د دواړو لورو ترمنځ بندیان تبادله کېږي. د یمن په جګړه کې شاوخوا 6000 کسان وژل سوي او د جګړې له کبله په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته سوی دی. یمن له عربو هیوادونو څخه تر ټولو بې وزله هیواد دی. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ لري د شیعه حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکېل دی. حوثي یاغیان د پخواني ولسمشر متحدان دي او د ایران ملاتړ ورسره دی. حوثي یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې ورباندې هوایي بمباري پیل کړې. دواړو لورو د اپریل په 10 د اوربند پلي کولو موافقه کړې ده. ټاکل سوی ده د سولې خبرې د اپریل میاشتې په 13 په کویت کې پیل سي. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې درنې هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي. د خبري اجانسونو د راپور له مخې دوه MI-24 او یو MI-15 هلیکوپټرو د تخنیکي او الوتنې د عملیې سره یو ځای همیمم هوایي ډګر پرې ایښی. د روسیې 24 تلویزیون یو روسی افسر ښکاره کړی چې وایي په سوریه کې کافي روسی ځواکونه پاتې دي چې د هر ډول حملو مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې د روسیې بنسټیزه برخه پوځیان به د هوایي حملو 15 میاشتې وروسته وتل پیل سي. د ویلي چې مسکو خپل زیات مقاصد ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې اوري. امنیتی چارواکي د استجواب لپاره ولسی جرګې ته بلل شوی وو. د هغوی له څرګندونو مو خبره وو. اجرایي رئیس د لاهور د تروریستي حمله په عکس العمل کې وایي تروریستان هیڅ هیواد ته وفا نه کوي. آیا انتخابات به له ټاکلي مهال ویش سره سم ترسره شي؟
زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دې نه چې اصلاحات راشي. دا یو ناشونی مسله ده.
طالبانو د ورزغان په چارچینو کې د امنیتي ځواکونو په ضد جګړه تیزه کړې ده.
نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د دولس کسه شهیدان لرو.
افغانان په نړیوالو شلو وریزو سیالیو کې د ویست انډیز په وړاندې د افغان ټیم په بریا خوشی څرګندوي.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ یو داسې لوبډل ته ماته ورکړه چې هغه خپل په نړیوال جنګ کې خپل درې سر لوبې ګټلې وي.
د لاهور د پرونی حمله د تلفاتو شمیر دوه اویاتونو ته رسیدلی. د ښځو ځانګړې لړۍ هم په همدې خبرونه کې دراورو. د افغانستان د ملي امنیت سرپرستوي نوی کال به وسلوال مخالفان د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته په افغانستان کې حملو ته لا زور ورکړي. د دغه ریاست سرپرست مسعود اندرابي نن د ولسی جرګې په استجواب غونډه کې وویل افغان حکومت د وسلوال مخالفانو حملو ته بشپړ چمتووالی لري. په عین وخت کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي دا وخت په ټول هیواد کې د شفق په نامه عملیات روان دي چې په بشپړېدو سره به د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان درکوي چې د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی وو.
بلې سروان صاحب، په داسې حال کې نن د ولسی جرګې ته امنیتي مسؤلین وربلل شوي وو چې ولسی جرګې باندې نن سهار درې راکټه ولګېدل چې یو د ولسی جرګې په ودانۍ باندې ولګېد او دوه د ولسی جرګې شاوخوا ولګېدل. وکیلانو د هېواد امنیتي وضعیت په اړه باندې یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړله، هته ویلې چې په نور خو څه کوي چې د ملت کور هم په امن کې نه ده. په ورته وخت کې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ویل چې بشپړ تدابیر لري. د ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان د ISI د استخباراتي شبکې په مټ وسلوال مخالفان چې په هغه کې طالبان دي، داعش ته، لشکر طیبه ده، مجاهدین البدر دي، غواړي چې په افغانستان کې پر روان کال کې، البته د کال په شروع کې، خپل عملیاتو ته زور ورکړي چې دغه عملیات په نظامي او سیاسي وي. مسعود اندرابي په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
طالبان میخواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی ISI مطلق ازشان حمایت و اینا را تشویق میکنه برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان، برای تداوم عملیات ها و آرمان هایی که به دست نمیاره انشاءالله از تسخیر اراضی.
ښاغلی اندرابي وویل که څه هم وسلوال مخالفان به په خپلو حملو ته زور ورکړي، خو دوی د دې حملو د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې بشپړ چمتووالی لري. ده همدارنګه وویل چې په تیر کال کې وسلوالو مخالفانو 4200 حملو پلان درلود چې په هغه کې راکټي وي، انتحاري وي، د سړک غاړې مینونه دوی مخه نیولې ده. په بل خوا د ملي دفاع وزارت همدارنګه د کورنیو چارو وزارت که څه هم په هیواد کې وروستي امنیتي وضعیت د مني چې امنیتي وضعیت یو څه ناڅه کړکېچن شوی ده، خو بیا هم وایي چې د شفق په نامه باندې هغه عملیات او پلان چې په 2019 کال کې دوی تر لاس لاندې و، په 2019 کال کې بشپړ شوی ده چې دا مهال په شپږو ولایتونو کې عملاً جریان لري او د خانشین ولسوالۍ دغه عملیاتو په لړ کې نیول شوی ده. په بشپړېدلو سره به په هیواد کې نورې ولسوالۍ، هغه سیمې چې د هیواد د حکومت له ولکې وتلي دي، هم تر خپل کنټرول لاندې راشي. ده وویل چې ګرچې عملیات به روان وي، خو بیا هم د راتلونکي روان کال ښه کال وباله.
اطلاع دادیم که نیروهایی که بایی امنیتی شما در خدمت مردم افغانستان بودا بازش نو سه تلاش تاریخ نمیوردن. انشاءالله سال 1395 بهتر، خوبتر و مطمئنتر از سال 1394 خواهد بود و هیچ نو تشویش و نگرانی نه شما داشته باشید نه محققین عزیز شما. شکر سلام.
بله سروان صاحب، که څه هم د ملي شورا غړیو په د ولسی جرګې غړیو په ملي شورا باندې پر راکټي حمله باندې په غوسه هم او اندېښنه مې څرګندوله او سوالونه مې وکړل، خو را بدل شوی امنیتي ارګان او چارواکو په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځوابونه وای. بله سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغان چې په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب معلومات راکول، دوی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې نن له دې سره په یو وخت د ملي شورا پر ودانۍ راکټي برید وشو. افغان صاحب، د دې راکټي برید په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې له کبله څه تاوان پېښ شوی دی او که نه دی؟
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1500 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي
بله فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ولا کابل سره مو ارتباط قطع شوی دی. په خیر، د دې موضوع په اړه به وروسته له رحمت الله افغان څخه معلومات وغواړو. خو اوس بیا هم د امنیت په ارتباط، لکه څنګه چې رحمت الله افغان په خپل راپور کې وویل چې امنیتي چارواکو نن ولسی جرګې ته وویل چې د شفق په نامه عملیات لا هم روان دي او که دا عملیات بشپړ شي نو هغه سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې بیرته راشي چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولی دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان ځواکونه او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د تجهیزاتو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واورئ.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 1500 راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه کمانډان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، څلور ویشت امنیتي ځواکونه او 23 وسله وال طالبان ټپیان شوي.
چې طالبانو د تیرو ساعتونو تشکیلونه را کړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د جراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډېر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو، او دښمن 23 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه دغه سیمې وسله والو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم همکاري، کوم کومک نه وو. مزمز پولیس ډېر بدخابه شول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول. سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، پر نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه، نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامات کوي، نیمه اثراتو ته کوي.
په عیني وخت کې د دولت وسله والو مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري سپ احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
له ارزګان څخه مو راپور اوریده چې په لړکی وویل شول چې په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. همدا اوس د ولسي جرګې غړی نواب منګل چې د دې جرګې د امنیتي کمیسیون غړی هم دی د ټلیفون له لارې راسره دی. منګل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. نن په ولسي جرګه کې امنیتي چارواکو تاسو ته وویل چې د شفق په نامه عملیات روان دي او که د عملیات بشپړ شي له لاسه وتلې سیمې به بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. لیکن تاسو دا راپور که اوریدلی وي په دې کې د چارچینو قمندان وایي چې که کومک ور ونه رسېږي نو نورې سیمې به هم له لاسه ورکړي. آیا دا ډول مسایل هم په نننۍ غونډه کې مطرح شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تخنیکی همکارانو او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام
مننه کوم. نن مو د افغانستان د امنیتي سکتور رهبران، یعنی وزیر صاحبان راغوښتي مو غونډې ته را دعوت کړي مو د افغانستان په اوسنۍ امنیتي وضع باندې دوی مونږ سره خبرې وکړې. د دوی لخوا مونږ ته ډاډ راکړل شو چې مونږ به د دښمن هر ځای کې چې تحرک کېږي هغه ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. د دې توان مونږ لرو چې د دې په مقابل کې وجنګېږو. او د چارچینو د ارزګان د ولایت په ارتباط د ارزګان استازي عبیدالله بارکزي د کورنیو چارو له وزارت وزیر نه مننه وکړه چې په وخت زمان دی د چارچینو ولسوالۍ ته نوي تازه امنیتي پرسونل او همدارنګه مهمات ورسول. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کوم عملیات چې د ارزګان ولایت د چرچینو په ولسوالۍ کې روان دي، دښمن به تحرکات ډېر قوي روان کړي دي او د افغانستان وسله وال ځواکونه.
لیکن منګل صاحب، وبخښئ منګل صاحب، وکیل صاحب به د ارزګان وکیل صاحب به ډاډ څرګند کړی، لیکن عملا قمندان، امنیه قمندان د چرچینو وایي چې دوی له جګړې نور ستړي شوي دي ځکه چې کومک نه ورسېږي، تجهیزات نه ورسېږي، تجهیزات یې کم دي.
همدا خبره یاد شوه چې پرون بله ورځ اکملات ورته کړي وه، رسېدلي وه او ډاډ یې ورکړی وو چې مونږ یې په څنګ کې ولاړ یو، مهمات او پرسونل به هلته وخت زمان رسېږي. کوم خبر چې ما د قمندان امنیت له خولې واورېدو، زه به هم په خپل وار سره د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبره شریکه کړم. زه فکر کوم چې دوی هم د مخابرې له لارې چون د امنیت قمندان په صفت دنده لري، دوی دا مسؤلیت چې قمندان د امنیت ولایت او قمندان د امنیت ولایت وزارت ته راپور ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان وسله وال ځواکونه به په وخت زمان سره د دوی حکومت وردانګي او دغه د دوی مسؤلیت وظیفه ده چې د افغانستان د خلکو او د زموږ د ملی اردو او د ملی پروسو مورال قوي وته.
بله متاسفانه امنیتی چارواکي له رسنیو سره په دغه موضوعاتو خبرو ته اکثرا نه حاضریږي. خو منګل صاحب د هیواد د نورو سیمو په اړه هم د امنیتي چارواکو څرګندونې وکړې. د دوی څرګندونې تاسو ته څومره د قناعت وړ وې او څومره یې ستاسو ډاډ ترلاسه کړ؟
کومې څرګندونې چې د امنیتي سکتور له رهبرۍ لخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړو ته یا د افغانستان د ملت استازو ته وړاندې کړل شول، په ځینو ځایو کې واقعا د افغانستان وسله وال ځواکونه څه چې ویلې هغه د قناعت وړ وه، او په ځینو ځایو کې زموږ توصیه او زموږ لارښوونه دا وه چې باید په وخت زمان سره هغو سیمو ته چې دښمن هوډ لري چې هغه د خپل د تاثیر لاندې راولي او یا هلته نظامي عملیات اجرا کړي، د افغانستان وسله وال ځواکونه یې باید اکمال تجهیز او په وخت زمان سره د دښمن په مقابل کې ودرېږي. نو د دوی کومې څرګندونې چې د لوی درستیز د ملي امنیت له ریاست سرپرست او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست له خولې موږ ته واورېدل شوې، زه فکر کوم چې دوی په رهبرۍ کې دا هوډ لري هیڅ کله به دښمن ته دا مجال نه ورکوي چې یوه نقطه یوه منطقه تصفیه کړي. په خپلو خبرو کې دوی وویل چې د شو ولسوالۍ څو ورځې راهیسې د دښمن په ولکه کې راغلې وه. الحمدلله پرون د افغانستان وسله والو ځواکونو په مکمله توګه دا ساحه د دښمن د ولکې نه پاکه کړه او دښمن یې د دې منطقې نه وشړو، او په څنګ کې د افغانستان سیاسي او نظامي دوستان لکه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ده په دې په دې عملیاتو کې همکاري ورسره کړې وه، او دوی هم دغه وویل چې بدون د همکارۍ د نړیوالو څخه په ځینو ځایو کې موږ موافق نه یو، هیله مند یو چې نړیوال موږ سره په ځینو برخو کې مرستې وکړي.
ډېره زیاته مننه په د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی ښاغلی نواب منګل و چې د امنیتي وضعیت په ارتباط او په ولسي جرګه کې په دې باب د امنیتي چارواکو د څرګندونو په باب له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د حکومت اجرایی رئیس وای په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوې ده. عبدالله عبدالانند د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړۍ حملې ته په اشاره وویل تر هغه هیڅ هیواد ته هم وفادار نه پاتې کیږي. د شغل عبدالله د سرګندونو په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بیلابیلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده.
هستای تروریستي متاسفانه
د ایوای په بیلابیلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړي. په ځنګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډیر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسولیت اخلي هماغه ډلې دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي.
وفادار نیستن
لدی وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځای په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه کوي چې د یکشنبه په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې او یا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بیلابیلو انتحاري حملو یو 1000 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرایی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې لاس درلود. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسئله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې دی حمایه کړی تمویل کړی هغه څوک چې حمایت یې کړی ټول یو لاس ونه کړي د دې کې مبارزه ونه کړي منظورین امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځه تلو لپاره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي خو د هرې ورځې په تېرېدو دغه ډلې پیاوړې کېږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. د اکسین مشر جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې نړیوال مرستندویان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته بودیجه ورکوي. په دې اړه مرزی احمدزی له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون ته په وخت بودیجې ورکول څومره مهم دي.
زه ډیر باوري نه یم ځکه چې ګوري اول اصلاحات لړۍ شروع شوې ده او دا د اصلاحات غوښتنه هم نړیواله ټولنه چې تمویل کوونکي دي او ډیر په تاکید کوي هم مدني ټولنه په داخل د افغانستان کې او هم خلک غواړي. نو زه فکر کوم دا به حکومت ته ډیره ګرانه وي چې مخکې دینه چې اصلاحات راشي او قناعت خلکو د مدني ټولنې د نړیواله ټولنې حاصل شي دغه کمیسیون ته مخکې د دینه بودیجه ورکړي. یعنی به د اصلاحات بته بودیجه ورکی چې انتخاباتو کې دا یو ناشونی مسله ده او دا بودیجه ز فکر کومه تبید دونران به ورکی دونران په هیڅ وجه حاضر نه دي چې د اصلاحاتو نامخ کې دا بودیجه ورکی. نو زه ډیر باوري نه یم.
سپینغر سه محترم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر یوسف نورستانی ویلی دي چې امکان لري د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات وزندېږي.
د تخنیکی نظر کوم کارونه چې پاتې دي یعنی مخکې د انتخابات نه باید تر راشي کومګه کارونو ته وګورو دغه حجم ته وګورو هغه زمان چې تخمینا دغه اجرات ضرورت لري کدی ته وګورو دغه په اساس ویل شو چې بلې ناممکنه ده چې په دغه وخت کې مونږ انتخابات ولرو. هر مرو به انتخابات زندګي چې دا څومره زندګي دا نو بیا فرق کوي دا به روسته معلومه شي.
یعنی د جوزا په سلور ویشتم انتخابات نه تر سره کیږي؟
نه دا ناممکنه ده ځکه مونږ تر اوسه پورې د اصلاحات لړۍ نه ده شروع کړې. په داخل د کمیسیون کې اصلاحات نه دي راغلي هغه پروسیجرونه طرز عملونه نه دي اصلاح شوي تشکیلات د کمیسیون نوي شوي نه دي د دې تر څنګ آمادګیانې ډېر نور کارونو ته ضرورت لري چې ناممکنه ګڼم چې په دې لږ وخت کې دا کارونه وشي.
سپینغر صاحب محترم ستاسو له نظره د انتخاباتو په کمیسیون کې څرنګه اصلاحات راسي او څنګه بدلونونه راشي چې انتخابات پر خپل وخت سرته ورسیږي؟
ګوري کوم غواړو چې د تیر انتخاباتو کې کوم اعتبار چې زیانمن شوی د خلکو پر انتخاباتي اداراتو او پروسې باندې بیا ورغول شي په کار ده چې د یو پروسې په شکل دا اصلاحات راشي. یعنی هم باید کمیسیونونو کې تغییرات راشي هم نور تشکیلاتو کې ولیدل شي چیرې چې ضرورت ته تغییرات راشي زیات کړی شي یا کم کړی شي. طرز عملونه پروسیجرونه لکه د رای ورکونې د رای شمیرنې د آراو د انتقال چې دا جنجالي مسایل دي دوی باندې باید ولیدل شي چې چیرې نقص وو هغه باید اصلاح شي. همداسې مونږ په قوانینو کې ځینې تغییرات کراوړي دي د هغې د تطبیق لپاره ضرورت لرو چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي په کمیسیونو کې رامنځته شي په دې خاطر چې بودیجه کمه شي ملکي کارمندانو د دولت نه د موقتو کارمندانو په حیث کار واخیستل شي چې د دې دپاره پروسیجر جوړول د دې دپاره دا هم وختګیره مسایل دي. نو دا یو لویه پروسه ده خو مهمه دا ده چې نوی کمیسیون که په لازمو وړتیا سره رامنځته شي بیا هغه کولی شي چې پاتې لړۍ د اصلاحاتو په سمه توګه مخکې بوځي.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت وشي. خبریاست وی استرالیایی کمپنی داسې روبوټ جوړ کړی چې په اتومات ډول له رستورانت څخه د مشتریانو کورونو ته پیزا وړي. دا روبوټ چې دومینو ډی آر یو نومیږي څلور ټایرونه لري او وزن یو سلو نوي کیلوګرامه دی. دا زیرک یا سمارت روبوت په ساعت کې لاتلس تر شل کیلومتره سرعت لري. د دغه روبوت پر جوړولو ډیر زره ډالر لګیږي. استرالیایي کمپنۍ وایي چې حاضرنامه د دغه روبوت له لورې د پیتزی رسولو کار په تجربوي یا ازمیشتي پړاو کې دی، خو د دې کمپنۍ په وینا تر دې دمه د روبوت کار بریالی دی. د دې روبوت جی پی ایس یا نیویګیټر له ګوګل مپ سره وصل کیشي او په دې ډول د مشتریانو آدرس مومي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته له لنډو خبرونو وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزو ناستو له پریکړو سره سره لا هم پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی پوځیانو لسکونه توغندي توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه په ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول سوي دي. امنیتي مسؤلین هم پېښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پېښه کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کورنۍ څلور غړي وژل سوي او اووه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار سید حسن د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. پاکستانی چارواکو ژمنه کړې ده چې په لاهور کې د یک شنبې د ورځې حمله کوونکي بنیسي. په دغه برید کې پرون تر اویا کسانو زیات ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد ائتلاف پوځي مشرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وویل چې د راتلونکي میاشتې د سولې له خبرو مخکې د نهو سعودي عرب بندیانو په بدل کې یو سل او نه یمنی ملکیان خوشي کړي دي. او د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې درې درنی هلیکوپټرې له سوریې څخه د روسیې پر لور الوتې دي.
سلام په موکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلینو وایي چې په هرات ولایت کې به د ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برښنا یو څو لس مزو ظرفیت له 25 میګاواټ څخه 50 میګاواټ ته پورته شي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه مزو چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته برښنا انتقالوي 15,200 میلیون ډالر لګښت راځي چې د افغانستان د برښنا شرکت لخوا به ورباندې مصرف شي.
یو څو لس لاینونه چې دي دا په 260 کیلوواټ باندې دا تبدیلېږي چې حدودا 25 میګاواټ د غلن کې د ترکمنستان څخه هرات ته وړي. دا به ظرفیت ډبل شي او 50 میګاواټ ته به ورسیږي او زیات به ورسیږي.
د شغلي توحیدی په خبره د برښنا دغه مزو د جوړولو قرارداد یو چینایي شرکت ته ورکول شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د بیمې شرکتونو د خلکو څخه د بیمې په نامه پیسې اخلي، خو د بیمې اصول په نظر کې نه نیسي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال سیرو سلاف ازادي راډیو ته وویل که اړوندې ادارې دغه مسلې ته پاملرنه ونه کړي، دغه ولایت د شرکتونو مسؤلین به له ستونزو سره مخ او خپل فعالیتونه به محدود کړي. د شغل الاف په خبره اوس مهال د بیمې شرکتونو پیسې اخلي او په مقابل کې خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. په شمال ختیځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤلین وایي چې په دې ځون کې 2500 جریبه د پستې باغونه جوړ کړی دي. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځون آب هوا ته په کتو سره دا باغونه جوړ کړي چې د هیواد په کرنیزو حاصلاتو کې به مثبت رول ولري. د شغل ملاخیل په خبره د دې باغونو د حاصلاتو په ترلاسه کولو سره به د دې ځون د باغوانانو ترڅنګ د هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 94 افغانۍ، یو پاوند 94 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ.
د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې خیشي نو خپل چلند بدل کړي. هغه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر د تیرې شنبې په ورځ وویل سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هر ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې درې لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په تېره جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان ام پیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمېر نورو متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي که د هیواد خپل چلن بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دوو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زر ژغونه او نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې دولتي مسولین د معتادینو منځ ته د لپاره ورغلي وو چې که د مخدره موادو قاچاقبران ونیسي. اوس راځي واورو چې د کلی ځوانان څه ته اندېښمن دي.
داد مستو پسر لای دی، داد مستو پسر لای دی، خود زمین را پاته دا ټوخی دی دا پرنجی دی، داد مستو پسر لای
رحم دا خدا دادا تا په ډیرو سندرو ویلو غوږونه راته کانه کړه. پسر لای خو په نور راغلی خو په تا ته روس هم ژمی دی.
نو چې سندرې ونه وایم نو څه وکم؟ خو زه خو ستاسې چرخې نیولو لپاره دلته نه یم راغلی. ما ته خو م یو څو شیبې کاغذپران راکئ که نه؟
راشه خدای دادا واخله زما کاغذپران جګ که
دادا ژودې بدمشه بیا هم سعید واخله جمیله یا چرخه دې.
خدای دادا ژمی لاړ ته اوس هم ټوخېږي، زکام شوی؟ همداسې خو ښکاري ځکه هر ځل مختاو کې او پرنجېږي.
ازرو دی بدمشه سعیده که می یو ځل په مخ در وپرنجل جوړه به راسره زکام شی، سا مې تنګیږي او سترګې مې هم سوخت کوي.
سعیده دا څه موده کېږي د کلي هوا ډېره خړه پړه ده، ځکه مرضونه پیدا کېږي؟
اوس دې نو سیل کوه جمی.
خدای داده ته څه کوې؟ زه نه غواړم کاغذ پران په جنګ واچوم، تار دې بدل دی آزاد بشي.
خدای داده اوس به دې خوښ شم.
روزی دشا ملنگا آقا ده ملنگ پسی منده اخیستی سعیده دلوگه خوله که چه ازیاد شو پستونه می بیخی نخلی دا که دا سوی طول نمخ که با ما شمان ناروغشی.
لو بابا بس کو در زی ده بطه خواتا بلار شو او با گوره چه ده بطه که چه سوزوی چه دا سی بدلوگه کوی او هغه د مشرانو د ناستې خبر هم باید ورته وکړو.
هو ښه دی چې په یاد دې شو سعیده، مانه خو بیخي هیرو. خدای داده ته هم ځې؟
نه نه زړه دې بدمسه زه خو هلته نه ځم، خو که وشو یو ځل به ډاکتر ته ورشم.
دا کاغذ پران هم در سره راښکته که
راکه.
خدای چې زر ډاکټر ته ورشي، که یو ځل ناروغي سخته شي بیا علاج هم سختیږي. ښه نو خدای دې مل شه، موږ لاړو خدای داده، خدای پامان.
په مخ هم ښه.
سعیده، یو بلې خبرې ته دې پام دی، په دې وخت کې باید د هلکان درس ووایي، هغوی دلته خښتې وهي.
هو، کیدای شي دا هلکان بالکل له مکتبه پاتې شي.
ها، ته ګوره دې وړو ماشومانو ته، د څلورو خرطو قالب نشي پورته کولی، او هر یوه یې په قطارونو خښتې موهلي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه سعید یم او دی جمیل نومیږي، همدې کلي کې اوسیږو.
زما نوم عبدالسلام دی، د دې بټۍ مالک یم.
ښه، ډېر ښه. څنګه دی کاروبار دی؟
ښه دی، وینئ نو دا د کارګران کار کوي.
دا خو کوچني ماشومان دي، دوی ته کارګر وایي.
ماشومان څه کوي؟ کار ته یې وګوره. ښه، څه خدمت درته وکړم؟ خښتې مې پکار دي.
نه نه، یو دوه کلمې خبرې درسره لرو.
وای، څه خبره ده؟
وروره، کلي کې مشران غواړي د ځینو مسایلو په هکله خبرې وکړي. ته هم راشه، ځکه چې ته اوس په دې کلي کې اوسیږي.
ښه نو، څومره خبرې کوئ؟ زرلښتې، تا ویلي وو چې د انلا نمرې نن موږ ته وایې. ولې داسې خاندی؟ نن یې نه وایې.
مورې، انلا نه، املا.
ښه نو، هر شی چې دی هماغه وایم. زر یې ووایه چې زړونه مو په قرار شي.
دا دی، اوس یې وایم. ګورې، د نتیجې پاڼې مو په لاس کې دي.
ګل پری، څنګه مې زړه ریږدي.
زرلښتې، تا ویلي وو چې هر چا جګه نمره واخیسته جایزه لري. هو، جګه نمره خو جایزه لري. غوږ شئ، زرمینه اووه نمرې.
زرلښتې، پوره نمرې څو دي؟
جګه نمره لس ده. شفیقه اته نمرې وړې دي.
دا دی د لیورې ښځې ته د سر لوړ شو، جګه نمره دې واخیسته.
هاجره، پنځه. گلپری، گلپری نام خدا، آفرین، تر ټولو جگه نمره دی اخیستی، نه نمره.
وی، تر ټولو ټیټه نمره په انلا کې ما واخیستله.
په دې خاطر دې ټیټه نمره واخیستله چې املا ته انلا وایې. ښه گلپری، دا دې ستا جایزه، یو قلم او یوه ښایسته کتابچه.
خیر اوسې زرلښتې.
زه غواړم تاسو ته یو څه ووایم. اوس تاسو کولی شئ چې سبق له مخې ووایئ. څنګه مو خوښه ده چې له دې وروسته یو بل کتاب هم ووایو؟
ښه خبره ده زرلښتې. کوم کتاب به ووایو؟
یو دې اخلي پخلي کتاب دی، او بل د ټولنیزو مسایلو کتاب، چې په ټولنه کې کوم ښه کارونه وکړو او کوم کارونه چې زموږ او د خلکو په ضرر دي وی نه کړو.
زما خو د اخلي پخلي کتاب خوښ شو.
هو، هماغه د اخلي پخلي کتاب ښه دی. خدای داد ما ته هر وخت وایي چې ښه خواړه نه پخوي.
تر اوسه خو دې دا خبره نه کوله.
نو څه ووایم زرلښتې، دا خدای داد داسې د خوړو په خوند پسې ګرځي چې توبه.
د اخلي پخلي کتاب خو موږ ټولو ته ښه دی، خو که د ټولنیزو مسایلو کتاب ووایو هغه هم ښه دی.
خوشی چې دواړه کتابونه مو خوښ شو. یوه ورځ به یو وایو او بله ورځ به بل.
که د مشرانو اجازه وي، زه به اوله د خښتو د بټۍ په هکله خبرې وکړم.
جمیل جانه، دا خو ښه خبره ده. د بټۍ چېرته هم دلته دی. ښه دی چې دا ستونزه حل کړو. دې لوګي خو رښتیا هم چې ډېر خلک په عذاب کړي.
یوازې د لوګي موضوع خو نه ده ملک صاحب، زموږ د کلي ډېر ماشومان د همدې کار له وجې له مکتبه پاتې دي.
جمیله، ته ولې دومره دې خبرې پسې ګرځې؟ د بټۍ خاوند خو پر خپله ځمکه باندې بټۍ جوړه کړې ده. زړه یې ځمکه یې، هر څه چې کوي ستا ځمکه خو نه ده کنه.
غوث الدین اکا، که خپله ځمکه یې دا خو په دې معنی نه ده چې خلکو ته ستونزه جوړه کړي. کیدای سوال ته یې مکتب جوړ کړی وای.
سایده، تا جب سړی یې، موږ د یوې ماړۍ ډوډۍ لپاره مجبور یو چې خپل ماشومان کار ته ولیږو.
غوث الدین کاکا، هره ستونزه د حل لاره لري. ستاسو ستونزه هم د حل ښه لاره لري که ته یې وغواړې.
خا جمیل جانا داس یو کار به وکو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
غوث الدین کاکا، خلک د لوګي د لاسه نه د باندې ګرځېدی شي او نه دننه په خپل اویلۍ کې. د کلي ټول خلک ناروغه شول.
لکه چې نورو ځایانو کې خښتې په ماشینونو کې پخېږي، هر ځای کې همدغسې ده. نورو ځایانو کې خو چا څه ویلي نه دي.
غوث الدین کاکا، زړه دې بدمشه د دې لوګي له لاسه. همدا نن ما یوه خلطه دوا واخیستله.
خاص د سلام خانه، اوس ته څه پکې وایې؟ یوازې زموږ خبرې اوري او کتم څه وایې؟
زه څه وایم؟ هر څوک حق لري چې کار وکړي. ما هم په خپل ځمکې پیسې لګولې، تا چا ماشومان مې په زور کار ته نه دي راوستي او له دې کار نه مې لاس هم نه اخلم.
کاکا جانا، داسې نه شي کېدی چې هر څوک په خپل سر هر کار وکړي. دلته پښتنه شته، قانون شته.
ما کوم جرم نه دی کړی چې ما له قانون نه ډارې. جمیل جانا،
څنګه دې جرم نه دی کړی؟ عبدالسلام، چاپیریال ساتنې د قانون له نظره ستا دا کار خپله جرم دی.
او که د قانون خبره شي نو بغیر له دې چې بټۍ دې له منځه وړل کېږي، جزا هم درکول کېږي.
زه لاړم، نور نو ستاسو دا بې ځایه خبرې نه شم اورېدلی.
زه دې بدمشه جمیله، دا سړی خو د زور خبرې کوي. ولسوالۍ کې به عرض وکړو، دا سړی خو په خبرو پوه نه شو.
نه نه خدای دادا، یو متل دی وایي، ها غوټه چې په لاس لاسېږي غاښ ته څه حاجت.
خدای دادا زه دا لکړه مې راکړه او د لاسه مې ونیسه پورته مې کړه.
په سترګو کاکا،
خیر وشي.
بدمشه بیخي ضعیف شوی، کولای شي تر کوره لاړ شي؟
هو لاړم.
السلام علیکم جنو، څنګه یاست؟
وعلیکم السلام
نفیسه.
شکر خیو
دادی، انجونې له موږ څخه مخکې راغلي دي نفیسه.
هو مخکې دوی راغلي دي، خو زموږ نه به وروسته لاړ شي. دوی دې خپل ګاډي کوي.
زه به مې منګی له تا نه مخکې ډکم چې بیړه مې ده.
ولې خیریت خو به وي؟ څه ته دې بیړه ده؟
خیریت دی، نعیم ولسوالۍ ته تللی و چې د اسلام پوښتنه وکړي چې څنګه شو هغه نور کسان ونیول شول که نه. زړه مې ډېر نارامه دی نفیسې خورې.
ګلالۍ، هغه زما شنه بنګړۍ چې و د غلې شي چې شفقت ورسه وایي.
خدای مهربانه دی شفیقې، په هرې ترې پسې رڼا وي. قربان دې شم نفیسې، زوی مې بې ګناه دی، انشاءالله چې خلاص به شي. زه نو لاړم نفیسې. انجونو زه لاړم، خوشحاله اوسئ.
په مخه دې ښه. ومنه شفیقې، زه ځم، یو ځای راغلی یو ځای به ځو. زم لاړم. انجونو تاسو خپل منګی زر ډکې راځئ چې یوازې یاستئ.
خاطرورې په خیر لاړه شي. ګلالۍ څه فکرونه کې ډوبه یې؟ ما وویل پوه شو چې شفیقې ترور څه وویل.
نه لرې وما، کوښښ مې وکړ چې سمه پوه شم، خو ټولې خبرې مې وانه اورېدې. ته پوه شوې؟
نه ته ولې پوه نه شوې؟ ګلالۍ ته خپله دلته فکر دې چیرته دی؟
یو څه پوه شوم، ویلی هغه نور کسان لا تر اوسه نه دي نیول شوي. هغه اسلام بیچاره به تر کله په زندان کې وي.
ښه خیر، هر څه چې کېږي په خیر دي وي. ګلالۍ راځه چې ناوخته شو. دا ګاډې دې هم درسره وړې؟
نه څه کوم، زه چې ځو.
په ډرامه کې څو ځله داسې وشوه چې ځوانانو د ډېرو لویو لانجو مخنیوی کړی او یا یې هم ناسم کار په اتحاد سره غندلی. درنو ځوانانو، ورونو او خویندو، آیا تاسې په داسې یو کار کې ګډون کړی؟ بیلګه راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
نننه خبرونه مو د فاتحې اخیستلو د خزینه سالونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزې ته ځانګړې شوې ده، او دا چې د فاتحې اخیستلو په سالونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې حقله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واوري. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمدزی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د سرخی پله زندان د ښځینه بندیانو پر غوښتنو غور پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وای وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمېر ښځینه زندانیانې د سرخی پله زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمېر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشټوالی او یو شمېر نور مسایل د ښځینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دغو ښځینه زندانیانو سره خبرې کړي او یو تفاهم ته رسیدلي دي. ویل کېږي چې د مهال نږدې 260 ښځینه بندیانې د سرخیبله په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمېر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدګي، اخلاقی فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځغاسته دغه سیالۍ د انجنونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د المپیک په سیالۍ کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمېر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډېر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا دریو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له 15 نه تر شپږو آن تر اتو د فاتحې مراسم نیول کېږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیلا د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشت پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي، او له دغې هم بېغمه کېږي ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هر ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کېږي او نه هغه کورواله.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحې اخیستلو ښځینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولی شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسو وګورو هر ورځ 8-9 فاتحګان نیول کېږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته ستونزه پیدا کېږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیری پکې نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتېږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غمزپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکړو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کیږي، فقط زی دریږي بیرته راځي، د ناستې ځای هاته نه وي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونونه ډېر شي.
د فاتحې په ښځینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لاره نه وي، او آن په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیل ماټیل له کبله خوږې شوې هم دي. د کابل یوه بله اوسیدونکې ارزو راته د سترګو لیدلی حال وایي. آغلی ارزو همداراز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي، او د ماشومانو له راوستلو دې هم ډډه وکړي، ځکه چې دا هم د دې باعث کېږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډېره شي.
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته، او بل دا چې راشي کینی او سرت وایي نور جیک سي، داسې نه چې دی ناستې او کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي، خو حتمي بیروبار په دې حالت کې هم راځي، راشي دعا وکړي زر جیک سي.
په کابل ښار کې د یو ښځینه سالون د قاری غږ و چې په سالون کې د ګڼې ګوڼې له امله ښځو ته ویل چې آرامه دي وي، خو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. د همدې سالون قاری محمد نفیس بهیج وایي د ښځینه سالونونو د کمښت له امله ډېری وخت په دې سالونونو کې و اته آن تر نهو فاتحې اخیستل کېږي چې د فاتحې آداب پکې نه پر ځای کېږي.
داسې ورځې هم کېږي چې اته نهه فاتحې وي. دولت له هرې فاتحې زر افغانۍ اخلي، قاریان تلاوت کوي، ښځې راځي او فاتحه ورکوي. فعلاً ځای نشته، خلک مجبور دي چې په یوه سالون کې اته نهه فاتحې ونیسي. نو فاتحې چې څومره ډېرې وي ګڼه ګوڼه هم ډېره وي. موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کېږي، په دې خاطر چې شمېر زیات وي که بل سالون وای ولې به داسې حال و؟ ښځې د ګڼې ګوڼې له لاسه تلاوت نه اوري.
ترنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راحله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې و د فاتحې ښځینه سالونونه لرل. تاسو سره مو وعده کړې وه چې 15 نور سالونونه به هم جوړوو، چې هغه وعده شوي سالونونه مو اوس ټول جوړ کړي دي.
قبلا ما 7 سالون داشتیم در سطح شهر کابل.
پخوا موږ په کابل ښار کې و د فاتحې سالونونه لرل، 15 نور سالونونه مو جوړ کړل، او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کېږي. چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې یو سالون دی چې 400 کسان پکې ځایږي. دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په درې پوړونو کې جوړ کړي چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته، او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی. یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی چې په دې سالون کې هم 400 کسان ځایږي، او خلک کولی شي ګټه ترې واخلي. د چلستون په سیمه کې مو یو سالون د دیدانا په نوم درلود. اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړی چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی.
میرمن راحله د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي.
وړه سالونه کې در حالت اعمار هستن،
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دی چې 30% کارونه بشپړ شوي دي. بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی د خیرخانې په 15 حصه کې دی چې د سیمې د خلکو غوښتنه وه، ځکه چې هلته نفوس ډېر زیات دی. او بل د قصبې د فاتحې سالون دی چې نقشه یې موږ ورته جوړه کړې. نور کارونه او لګښت د همغه سیمه خلکو کړي او اوس امنن خلک ګټه تری اخلي.
درم چې د اساس مردم قرار درم
خو میرمن راهله خلکو ګیلمنه دا وای زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمه په سالونونو کې فاتحه نه نیسي، بلکې د ښار مرکزی سیمه ترازی چې دا په خپل د غنیګونی بایس کیږي. نو موري وای موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه مورکوي، خو خلک یې را سره نه مني.
مونږ چې کوم مشکل درنده
خو اساسي مشکل چې موږ په دغه سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فاتحې سالون شته، هلته موږ خدمه لرو، پیرهدار لرو چې له دولت نه معاش اخلي، خو د دغه سیمه خلک راضي د کارتیچار په سیمه کې خپل فاتحه نیسي او وای چې د مرکزی سیمه ده. په تاسیال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي، موږ خپل کارکونکو ته تل وایو چې په یو سالون کې له څلورو فاتحونو اضافه اجازه مه ورکوئ، ځکه چې ګڼګونه جوړیږي او خو خلک یې نه مني او وای مرکزی سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي، خو زموږ د سالونونو ادرس په ټولو سیمو کې واضح دی.
سالونه د کوم کوچه قرار نه داره، همیشه د مسیر سرکو است.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسپکس پته مودادي په کابل کې سوار لسی بویا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لوونه تروو.